رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ماښامنۍ خبرونې په پایل کې په موقع د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
د یو خبری ریپورت له مخې ویل کیږي چې زلمی خلیلزاد به په افغانستان کې د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شي. د غزنی په خونړیو جګړو کې 15,000 کورنۍ بې کوره شوې دي او په پاریس کې یو سړی دوه ښځې په چاقو وهلې او ویې وژلې.
د خبرونې اوریدو ته موزه نو شبه آشنا هرکلی ویم. نن د پنجشنبې ورځ د سنبلې د میاشتې اوله د 2013 کال د اګست میاشتې له 23 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ: افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق کېدو د افغانیو ارزښت ټیټ کړی.
د ډالرو قاچاق د افغانستان څخه ترسره کیږي، د معلومات مرکزي بانک ته هم رارسیږي.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي هغه دوه ښځو ته چې د ده سره یې اړیکې درلودې په دې مقصد چې چپ پاتې شي د انتخاباتي کمپاین پیسې نه دي ورکړي.
Did they come out of the campaign? They didn't come out of the campaign. They came from me and I tweeted about it. You know, I don't know if you know, but I tweeted.
دا او نور رپورټونه ورسته اوري او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د رویټرز د خبری اژانس د ریپورت لمخې ویل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو بجر د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي په توګه په افغانستان او عراق کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د ټاکلو په باب پریکړه وکړي. د خلیلزاد د مقررې په اړه رپورت په داسې حال کې خبریږي چې متحده ایالاتو د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مستقیم مذاکراتو لپاره خپل کوششونه چټک کړي دي او روسیې اعلان کړی دی چې بله میاشت د افغانستان په باب د یو نړیوال کانفرنس جوړولو نیت لري او طالبانو ته هم بلنه ورکړې. خو د جمهور رئیس غني حکومت د چهارشنبې په ورځ وویل چې د مسکو په کانفرنس کې برخه وانخلي. افغان الاصله خلیلزاد پخوا هم په افغانستان کې د امریکا د حکومت د خاص استازي په صفت وظیفه سرته رسولې او په ډیپلوماتیکي ساحه کې پخه تجربه لري. د خلیلزاد د ټاکلو په باب د خبر د خپرېدو نه یو مشمخ کې یو لړپوړی امریکایي ډیپلومات یې په خارجه وزارت کې د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو د دفتر مرستیال الیس ویلز په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان په باب د سولې په اړه په تفصیل خبرې کړې وې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ په کابل کې له اکثر نږدې د برید په ارتباط دغه وزارت ځینې امنیتي ارګانونه پاتې راغلي او د غفلت له امله یې ونشو کولی چې د حملې مخه ونیسي. خو کله چې نن د پنجشنبې په ورځ د وږي په لومړۍ نیټه د کورنیو چارو په وزارت کې د دغه حملې د ارزیابۍ په اړه غونډه روانه وه، د کورنیو چارو وزارت او د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو یو لوړ پوړي چارواکي توضیحات ورکړل. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک سخت په غوسه شو او په هغه غږ وکړ چې بې کفایته کینه
مولان صاحب بې کفایت دي. شي دجه دي شي
ما بې کفایت نیستم. ما جسته
په
ویني دي
شي دګه دي شي
ما بې کفایت نیستم.
د لوی اختر په ورځ جمهور رئیس اشرف غنی او نورو لوړپوړو دولتي ارکانو د ارګ په جامع جومات کې لمونځ کاوه چې د اسلامي دولت یادایش ډلې د کابل ښار په تقریبا 30 توغندو وویشته چې یو یې له اکثره نږدې په امانیه لیسه کې ولګېده. د کورنیو چارو وزیر وایي چې په 10 ورځو کې به هغه مامورین په نښه شي چې په خپله وظیفه کې غفلت کړی و. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان بانک وایي چې له هیواد نه بهر ته په قاچاقي توګه د امریکایي ډالرو د ویستلو سلسله چې له تیرو 12 کلونو نه روانه اوس هم دوام لري. په میلیونو ډالر د ایران په شمول د ځینو هیوادونو بانکونو ته انتقال شوی دي. د افغانستان د بانک یو ویان ایمل عاشور نن د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته په دې ارتباط وویل:
ډالر ته ډېره تقاضا ده. په دې وروستۍ کې تاسو پوهېږئ چې ډېر حاجیان زموږ د هېواد څخه عربستان ته تلي او د مصارف ته به هلته په ډالرو دي. د ډالرو قاچاق د افغانستان څخه ترسره کیږي، دا معلومات مرکزي بانک ته هم رارسیږي.
دا وخت په کابل کې یو امریکایي ډالر په 2 افغانۍ او 50 پیسو باندې پلورل کیږي. نن د پنځشنبه په ورځ د بغلان ولایت د نهرین پولیسوالۍ کې د پولیسو یو قماندان په یوې مرګانۍ حمله کې وژل شوی او د هغه امنیتي ساتونکي زخمي شوی دی. د غزنی ولایتي چارواکو ویلي دي چې د غزنی په ښار کې د طالبانو حکومتي قواو ترمنځ د 15 ورځو خونړیو جګړو په نتیجه کې برابر 15,000 کورنۍ بې کوره شوې دي. د دغه ولایت د کډوالو د چارو مسؤل عبدالخالق احمدی نن امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې حکومت د هغه په وینا د 409 کورنۍ سره په لوی اختر کې عاجل مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په دغه ښار کې د 15 ورځو جګړو په نتیجه کې په سلهاوو ملکیان وژل شوي، یو زیات شمېر کورونه او مغازي وران شوي او په سلګونو خلک مجبور شو چې له ښار نه وتښتي. د استرالیا صدر اعظم مالکم ټرنبول نن د پنځشنبه په ورځ خبرداری ورکړ که واکمن لیبرال ګوند د دغه ګوند د مشرۍ لپاره د دوهم ځلي رایه اچولو غوښتنه وکړي، دی به له پارلمان نه استعفا وکړي. شافیا سردار تاسو د امریکا غږ ده خبریال ریچارډ گرین د رپورټ خلاصه لولي.
د استرالیا د صدر اعظم ټرنبول د غیر یقیني سرنوشت له امله هغه هیواد له یو غټ سیاسي بحران سره مخامخ شوی دی او معلومه نه ده چې نوموړی به د ډیر وخت پورې د صدارت په چوکۍ پاتې سي او کنه. د استرالیا د کورنیو چارو د پخوانی وزیر پیټر ډوټون په شمول یو شمیر مشران یې په مقابل کې درېدلی دي او کوشش کوي چې د لیبرال ګوند له مشرۍ څخه ګوښه کړي. ټرنبول د ګوندی په لومړي انتخاباتو کې مشري وبایلله او نن د پنځشنبه په ورځ پارلمان په موقتي توګه وتړل سو. د واکمن ګوند درو څلوېشت غړو په یو لیک کې له صدر اعظم څخه غوښتنه کړې چې سمدستي استعفا وکړي، خو هغه د خپلو مخالفینو غندنه کړې ده او وایي چې د استعفا ورکولو نیت نه لري. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
مالکم ټرنبول په خپل هم په 1940 لمریز کال کې د پخواني صدر اعظم ټونی ایبوټ په خلاف بغاوت وکړ او قدرت یې ورنه ونیو. سپینې ماڼۍ د جمهور ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د ټیم د پخواني رئیس پال مانافورت او د ښاغلي ټرمپ د یو نږدې معتمد او پخواني مدافع وکیل مایکل کوهن په خلاف په فدرالي محکمو کې د جرمونو ثابتېدل بې اهمیته بللی دي. ټرمپ خپل هم په ټویټر کې نن ولیکل چې مانافورت ښه سړی و خو کوهن یې ډېر سخت وټکاو. لبل خوا خغل ټرمپ پرون د چهارشنبه په ورځ نا وخت د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویل
Did they come out of the campaign? They didn't come out of the campaign. They came from me and I tweeted about it. You know, I don't know.
The ټرمپ اشاره هغه دوه خوځو تواجه په انتخاباتو کې ورته پیسې ورکړ شوې وي. نن د پنځشنبه په ورځ د پاریس د تغ په لویدیځه ناحیه کې د چاقو وهلو په حمله کې دوه کسان وژل شوي دي او یو دریم کس زخمي شوی. د فرانسې پولیس وویل چې حمله کوونکي مور او خور په چاقو وهلې او وی وژلې. پولیسو حمله کوونکي وشت او مړې کا. د اسلامي دولت ډلې د دغه حمله ذمہواري قبول کړې او وایي چې حمله کوونکي دا انتقامي حمله د هغو کسانو د غچ اخستلو په خاطر کړې چې فرانسوي قواو په نورو هیوادونو کې د جنگ په دوران کې وژلي وو، خو پولیس وویل چې وژل شوې ښځه او د هغې سره ملګرې خورې دواړه د حمله کوونکي خپلوانې وې. په تقب کې 3,000 خلک ژوند کوي او فکر کېږي چې زیات شمېر ځوانان یې تیر کال په عراق او سوریا کې له داعش سره ملګري شوي وو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په ترکیه کې د یو امریکایي پادری تر نیول کېدو وروسته د انقره په مقابل کې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د نوو ګمرکي تعرفو مالیات لګولو د دواړو هیوادونو روابط خراب کړي. دا چې څنګه لږ وروسته یې په رپورټ کې دلیل اوري، خو تر دې مخکې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت کې کموالی راغلی. د لوی اختر د رخصتیو د پیل نه یوه ورځ مخکې یو امریکایي ډالر په 2.6 افغانیو تبادله کېده. د کابل په شاهزاده سرای کې صرافان وایي ډالر ایران ته قاچاق کېږي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شنواری په دې اړه د افغانستان بانک د وایند ښاغلي ایمل عاشور سره مرکه کړې چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځو.
محترم مشهور سی پدی روسیو کی افغانوی د بهرنی اثر په وړاندې یو سازخ د لاس ور کړی
زنه لاملنه بهر له افغانستان څخه دی او زنه لاملنه دنه په افغانستان کې دی په خپل د امریکا د اقتصاد رغونه ده وضعیت اقتصادي په امریکا کې خشبه بهبود پیدا کړی د ډالر ارزښت چک شوی دی دنه په هیواد کې زنه فاکتورونه شامل دي یو د فاکتورونو څخه ډالر ته ډیره تقاضا ده په دې ورسته کې تاسو پوهیږئ چې ډیر حاجان د مراسمو لپاره زموږ د هیواد څخه عربستان ته تللي او د مصارف تبدلته په ډالر دي او د افغاني مارکیټ ته دننه کوي او په وړاندې ډالر تیری د دې ترڅنګ داسې احوالونه خبرونه هم شته چې د ډالر او قاچاق د افغانستان څخه ترسره کیږي د معلومات مرکزي بانک ته هم را رسیږي ډالر هم یو د پیسو څخه د کوچته د قاچاق بران تاریخ څخه ووزي نو په مارکیټ کې تقاضا ډالر ته جګیږي او دغه تقاضا د دې لامل کیږي چې د ډالر ارزښت مبادلوي ارزښت هم په مارکیټ کې جګ شي د دې ترڅنګ ځینې نور مسائل هم دي چې اقتصادي اثرات لري مثلا زمونږ صادرات کو تاسو ګورئ ډیر کم دي په مقابل کې د اسعار د تګ افغانستان ته د صادرات د کمال له امله کمیږي چې دا هم یو فاکتور دی
خو داسې ریپورټونه دي چې د افغانستان نه ایران ته کاچا کیږي
موږ راپورونه ترلاسه کړي چې نه یوازې ایران ته د نورو هیوادونو ته هم ډالر قاچا کیږي موږ دا اندېښنه او دا اطلاعات چې مرکزي بانک ته راغلي دا د اړوندو ادارو سره شریک کړي دي او موږ ارزومند یو هیله لرو چې اړوند ادارې په دې راسته کې په دې برخه کې کار کوي
تاسو هر اونۍ په کابل کې یو اندازه آثار لیلاموي د دې لیلام څخه مو هدف څه دی
موږ اصلا لیلام د پیسو چې تر سره کوو د اسعارو لیلام چې په دې کې ډالر هم دی ایرو هم دی کله چې ځین وخت نور اسعار هم دننه شي په دې پکیج کې د دې هدف هم د تنده ده چې موږ د قیمتونو ثبات سره مرسته وکړو او هغه ځین چې موږ یو وارداتي هیواد یو نو یو وارداتي انفلاسیون د مبادلې د نرخ نه هم افغانستان ته راځي دا هغه اضافي افغاني پیسې چې په مارکیټ کې موږ غواړو بس ترڅو مبادله نرخ تر یو حد پورې ثبات کو ساتو چې وارداتي توکي زموږ هیوادوال ته ګران پیونه وسی موږ دقیقا د په اونۍ کې درې ځله لیلام ترسره کوو د اسعارو لیلام او د دې ترڅنګ د یو بل موږ پانډه ایزا پانی لرو کپټن نوټ ورته وایي چې هغه هم بانک تجارتي بانکونو ته لیلام وو ترڅو د دې طریقه وکړو هغه افغاني چې ورته تقاضا په مارکیټ کې نشته غره او بس په دې توګه د مبادله د نرخ د ثبات لپاره مرسته وکړو
هر اونۍ څومره ډالر بازار ته وړاندې کوي
دا فرق کوي دا د پر ارتباط لري چې مارکیټ څنګه تاجو تحلیل کیږي کله اونۍ 50 میلیونه ډالر کله 40 میلیونه ډالر کله 10 میلیونه ډالر موږ ګورو چې څومره افغاني په مارکیټ کې موجود دي چې هغه ته تقاضا موجوده نه ده باید موږ دا د مارکیټ څخه راوباسو په هغه وخت کې دغه شرایط د تجزیه او تحلیل سره د شنن وروسته موږ به تصمیم نیسو چې څومره اسعار لیلام کو ترڅو کې په مقابل کې هغه افغاني چورته تقاضا موجوده نه ده هغه د مارکیټ څخه راوباسو
د ستونزې اساسي حل څه دی
اساسي حل د ستونزې دار چې با ټول اقتصادي شاخصونه او ځینې فاکتورونه چې دی هغه باید همزمان هممهال حرکت وکړي ترڅو موږ یو پیاوړی اقتصاد ولرو او دغه پیاوړی اقتصاد چې پر تولید پر صنعت پر صادراتو پر د زیربناو په آبادولو او رغولو باندې ودرېدلی وي دا کولی شي د افغانۍ په ارزښت کې ډېر رغنده رول ولوبوي او افغانۍ هغه مطلب ثبات چې زموږ د هیوادوالو بد په تېره بیا د مستهلکینو لپاره لازمه ده چې یو مطلوب ارزښت او مبادلوي ارزښت ولري هغې ته رغنه شي
د مرکې نه
مننه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري په ترکیه کې د امریکایي پادری تر نیول کېدو وروسته د انقرې په مقابل کې د جمهور رئیس ترامپ لخوا د نوو ګمرکي تعرفو مالیاتو لګولو د دواړو هیوادونو روابط خراب کړي دي بل خو روسیه غواړي راتلونکي کال په ترکیه کې د توغندیو یو پرمختللې دفاعي سیستم نصب کړي خو پوښتنه دا ده چې آیا د ناټو د پخوانی غړی یعنی ترکیه اوس کولی شي خپل روابط بیا جوړ کړي پامو کوي په دې اکله د آشنا تلویزیون رپورټ ده
د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیه ترمنځ د شته تاوتریخوالو په لړ کې د روسیې انټرفاکس خبري آژانس روانونه اعلان وکړ چې مسکو غواړي په 2019 میلادي کال کې خپل دفاعي سیستم استالور سوه ترکیه ته ولېږدوي خو د متحده ایالاتونو او ناتو چارواکو ترکیه ته خبرداري ورکړی چې اس 400 د فای سیستم باندې ناتو له د فای سیستم سره سازگار نوي. اخوا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ لخوا پر ترکیه د نویو بندیزونو په لګیدو سره لیرې د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د سی ای ای په خوانی مشر وای په سوریه کې د روسیې مداخله او د مسکو انرژي ته د ترکیه اړتیا د یاد هیواد د ستونزو هواری نور هم ستونزمن کوي.
که حالت همداشان پاتې شي نو ترکیه به پر روسیې ډېره اتکا وکړي او د سیمې هیوادونه به په منځني ختیځ کې د روسیې رهبرۍ ته سترګې په لار وي. زه فکر کوم که موږ له ترکیې او همدارنګه په سیمه کې د متحدو عربي اماراتو په شان د خپلو متحدینو سره رابط سم نه کړو نو دا باید امریکا ته د اندېښنې وړ وي. که موږ یو ائتلاف ونه لرو چې د ایران، آیسس او تروریزم له ګواښونو سره مقابله وکړي نو زه فکر کوم دا نه یوازې په نړۍ کې د امریکا د موقف د کمزوري کېدو لامل کیږي بلکې د امنیت په برخه کې به هم زموږ د اقداماتو د کمزوري کېدو لامل شي.
د واشنگتن او انقرې ترمنځ اختلافات او جنجالونه وروسته له غرامنځ شول چې امریکایي عیسوي مبلغ اندرو برونسن د ترهګرۍ په تور په 21 میاشتو زندان محکوم شو. خو نوموړی د روان کال د جولای میاشتې په وروستیو کې له زندانه انتقال او په کور کې نظربند شو. واشنگتن د برونسن پر ضد تورونه بې اساسه بولي او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کوي. سمیع الله جلازی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په امریکا کې وروستۍ سروې ښیي چې جمهور رئیس ترامپ خپل محبوبیت بایللی چې همدې موضوع د راتلونکي سنا مجلس انتخاباتو لپاره جمهوري غوښتونکي اندېښمن کړي دي. پاموکې په دې اکله رپورټ ده.
په ولس کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د محبوبیت کمیدو د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدان اندېښمن کړي دي. په خپل جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د هیواد اقتصاد په اوس وخت کې په سم لوري روان دی.
Our economy is doing better than it ever has before.
د هیواد اقتصاد په هیڅ وخت کې دومره ښه نه و. زمونږ د دورې د پایل نه مخکې اقتصاد په غلط لوري روان و، خو اوس دومره ښه شوی چې ساری نه لري. کارپوهان بیا په دې باور دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوښښ کوي د هیواد د اقتصادي وضعیت په ښه بڼه ښودلو سره د نومبر په میاشت کې خلک دې ته وهڅوي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدانو ته رای ورکړي. دا کارپوهان وایي چې 50% کې خلک چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه خوښ دي په دې خاطر دي چې هغه د هیواد اقتصادي وضعیت په سمه توګه سنبال کړی دی او دا د جمهوري غوښتونکو د ګوند لپاره ښه خبر دی. خو د ښه اقتصادي وضعیت ترڅنګ جمهور رئیس ټرمپ داسې څو پریکړې هم کړي دي چې رای ورکوونکي ښایي اندېښمن کړي. یوه یې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای د پخواني مشر جان بینن د عدم مسؤلیت فسخه کول ول. بل ستونزه یې د سپینې ماڼۍ د یوې همکارې اوماروسا مینیګالت نیومن سره لفظي شخړې وې. د سی آی ای د پخواني مشر په خلاف د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اقدام ډېر خلک حق پک حیران کړي دي. د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند سناتور مارک وارنر په دې حقله داسې وایي: د ټرمپ دا کار ماته د پخواني جمهور رئیس ریچارډ نیکسن وخت را یادوي، ځکه هغه به هم د ټولو هغه کسانو خولې بندولې چې په جمهور رئیس به یې انتقاد کوه. دا کار موږ یو ځل بیا داسې تاریخ ته بیایي چې هیڅوک ترې خبر نه وي. ځینې نور کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مهاجرت په چارو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو شمېر جنجالي پالیسۍ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یې غونډه چې په امریکا کې ډېرو خلکو پر انتقاد وکړه ښایي د نومبر په میاشت کې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې خلک دې ته وهڅوي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدانو ته رایې ورنه کړي. د جمهور رئیس ټرمپ محبوبیت هیڅ وخت د 50% نه لوړ شوی نه دی. د بروکنګز په انسټیټیوټ کې کارپو جان هوډک وایي که د جمهور رئیس ټرمپ محبوبیت همداسې لږ وي د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو ته به دا سخت شي چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې په کانګرس کې خپل اوسنی اکثریت وساتي.
The party of the president typically loses seats in a midterm election.
دا په امریکا کې معمول دی چې د جمهور رئیس ګوند په منځنۍ دورې کې څوکۍ بایلي. وکچیر ته جمهور رئیس په خلکو کې محبوبیت کم ولري نو د بایلل څو چنده زیاتیږي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ محبوبیت دومره ټیټ دی چې په تاریخ کې ساری نه لري. او همداسې مخ په کټه کې دوی. خو په خپل د جمهور رئیس ترامپ لویان به وایي چې په امریکا کې یوازې د سپین پوستو امریکایانو لپاره نه، بلکې د هسپانویانو او تور پوستو امریکایانو لپاره کار روزګار ښه شوی دی، او همدا کار خای ډیر خلک دی ته وهڅوي چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند غړو ته رای ورکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کندهار کې د نشه یي توکو مخکینی کاروندګر وایي چې په سیمو کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي له کبله د پستو د باغونو جوړېدو ته مخه کړي. سږکال په کندهار کې ټولټال د پستې 250 نوي باغونه جوړ شوي چې د نشه یي توکو په ضد مبارزه کې یو غوره بدیل بلل کیږي. حیزالله پوپل له کنداره په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د پستې تازه کرل سوي نیالګي دي چې وروسته د باغو د جوړېدو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د پستې د باغونو جوړېدو ته تر ډیره په هغه سیمو کې لیوالتیا سه چې د اوبو منابع لږ دي. د پستې د نیالخانی یا نرسری پالونکي عصمت الله وایي چې د پستې له حاصلاتو سره مزکوال بلد سوي او اوس هڅه کوي چې په خپلو مځکو کې باغونه جوړ کړي.
چراغه کړه چې مثال اوسه پیسې مرلاست مثال راوړي هغه مانا وسره خدا ډیر شو دی وروده پاک روزي د مثال سره پخته یعنی مثال د عوامو دغه نه لري ترڅو د حکومت کې کې دغه د روشو شکار شته.
د کندهار ولایت میوند ولسوالي هغه سیمه ده چې لا هم د تریاکو پراخ کشتونه پکښ کیږي، خو اوس هم ځکوالو د پستې باغونو ته مخ کړی. د نیلخانی کاریګر محمد یواز وایي چې په میوند ولسوالي کې تر نورو سیمو زیات د پستې کښت ترویج شوی دی.
د میوند په ولسوالي کې په خوا خلکو تاریا کړل ډیر، وس هغه خلکو موږ نه اعلان ورکړي دي زی پیژنم چې وس یې ګرد باغونه دغه سل پستون اعلان کړي دي په مابینس کې غنم ورکړي اما بینزو کې غنم ورکړي چې غنم دی واخی د دی وبه بار لږ سي بار بیا په د پستو رسیږي په بل کښت بیا نه رسیږي بیا بل کښت دی کولایم نسی.
زاکر الله مخکې د تاریاکو کروندګر وو، دی وایي چې لدی کبل نور دا کښت پرېښی چې پسیم کې ډیر ځوانان پنشي تو کورج دي سوي دي. نو موړې ذاتي چې د غټور زراعت ریواجدل له هر په لور ټولنې ته غټه رسی.
تاریخ خو چې دی پر تاریخ باندې خو بالا بس د 15 ورځې کساده اگر نه غټه ده نه شي دغه مرته د افغانستان خلک ګرد نه شیانس ول ګرد ولاړ مواجان سره دی واجان سره خو دغه لاس سره چې ته وجه شان ته مخ نه ده هغه آرام کشته مخ ده نوزو وته وکشران چې راپورته کیږي هغه ګرد ولاړ نه شیانس.
په کندهار کې په لومړي ځل 15 کال وړاندې د پستې له حاصلاتو سره زایم زکوال او باغلرونکو آشنا سول، خو په لږ وخت کې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې اوس د پستو نوي باغونه کښېنول سوي چې د نشي توکو د مخنیوي د یو غوره بدیل په سترګه هم ورته کتل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر من اوریدونکو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د شری په ارتباط لزان نارضایت او غلط معلومات خطرناک تاثیر لري او په یوه لسیزه کې د اروپا په سیمه کې خلک ورنه مړه شوي دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ را لېږلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د اروپا په سیمه کې په څه باندې 140 ماشومانو او غټانو باندې شری تاثیر کړی دی، 10 کسانو مړه شوي هم دي. له 2014 کال نه را په دې خوا په کې بي ساره زیاتواله راغله ده. په هغه وخت کې یوازې د 15300 پیښو رپورټ ورکړل شو چې دا په یوه لسیزه کې تر ټولو نه کم شمېر و. د اروپا لپاره د WHO په سیمه ییزه دفتر کې د هغه واکسین چې د مخنیوي وړ ناروغیو کې ورنه کار اخیستلی کیږي تخنیکي مامور مارک موسکا دی. دا امریکا غږ ته وویل د دغه میکروب د زیاتېدو یو اساسي عامل ځان نه رضایت دی. دی وایي د شری واکسین د دغې مرګانی ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي کې ډیر کامیابه دی او ډیر پلرونه او میندې د دې ضرورت نه احساسوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. دی وای د دغه واکسین برعکس ویر نه ډیر خلک نه غواړي خپل ماشومان واکسین کی. د مثال په ډول د څرګنده کړه د 1999 کال څیړنې تاوان ورسوه چې د شری ډډ بغونی او روبلا واکسین سره ارتباط لري. کاټ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Unfortunately, that monster still has legs and still goes around. It has been ingrained in the mentality of some people, linking the measles vaccine with autism and so on. And that is...
له بده مرغه دغه بلا لا تر اوسه موجوده ده. دا د ځینو خلکو په ذهنیت کې شته ده چې د شری واکسین د اتیزم سره ارتباط لري او داسې نور. او واقعا دا د ډیرو خلکو په فکر کې ده. دا ټول غلط معلومات دي. د دغه څېړنې نه لاس اخیستل شوی دی. دا یوه باوري څېړنه نه ده او خلک باید د دغه څېړنې په اساس فکر ونه کړي. وو اروپایي هیوادونو، فرانسې، ګرجستان، یونان، ایټالی، روسیا، سربیا او یوکران رپورټ ورکړی دی په روان کال کې په څه باندې 1000 ماشومانو او غټانو کې دغه مکروب شته. یوکراین چې څه باندې 3000 د شری پیښې پکې لیدل شوي دي دغې ناروغۍ سخت ځپلی دی. رپورټونه وایي له دغې ناروغۍ نه 30 تنه مړه شوي دي چې له دې جملې نه 14 یې په سربیا کې دي. شری په بېسارې توګه ساري ناروغۍ ده. WHO وایي د دې لپاره چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه نیول شوې وي د شری د واکسین د دوه ډوزونو سره یو ځای هر کال په هر ټولنه کې باید 95% خلک واکسین شي.
پرونی په پای کې څو مهم خبرونه. د رويټرز د خبري اژانس د ریپورت لمخې ویل کیږي چې د متحده ایالاتو خارجه وزیر مایک پامپیو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد په مقرره باندې فکر کوي. د ایران د پارلمان د پخواني غړي غاسم شولیسادی مدافع وکیل وایي چې چارواکو هغه بې ګناه نیولی او کوم تورونه چې پر هغه پولیسو لګولي دي درواغ دي. شولی سعدی تیر هفته ونیول شو. چارواکو نوموړی په تهران کې د پارلمان مخې ته د مظاهره چیانو پر راپارولو باندې تورن کړی و. شولی سعدی له 1408 هجي شمسي کال نه تر 1415 هجي شمسي کال پورې د ایران د پارلمان غړی و. د سعودي عربستان ولیعت او د دفاع وزیر شاهزاده محمد بن سلمان د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره د چهارشنبې په ورځ په ریاض کې د ملاقات په وخت د پاکستان د نوي حکومت سره د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ. د پاکستان د پوځ په زرهاو عسکر په سعودي عربستان کې پراته دي او پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو او اسلامي هیوادونو د نړیوال ائتلاف یو مهم غړی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سی آی اے پخوانی مشر متقاعد ډګر جنرال مایکل هیډن ویلي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سی آی اے د پخوانی مشر جان بریمن د امنیتي تضمین فصل کول یو غیر قانوني او غیر دیموکراتیکي اقدام و او په امریکا کې به د حکومتدارۍ د نظام لپاره یو غټ چیلنج وي. هیډن نن امریکا غږ ته وویل چې بریمن هېڅ داسې څه نه وکړي چې جمهور رئیس امنیتي تضمین یا سیکیورټي کلیرنس فسخه کړي. د امریکا د پوځ دغه متقاعد پخواني جنرال وویل چې د ټرمپ دا اقدام د منلو وړ نه دی. بریمن په هلسنګي کې 13 میاشت د ټرمپ او پوتین ترمنځ غونډه له امریکا سره غداري بللې وه. د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جنګ په لړ کې د دواړو هیوادونو مشرانو یو د بل په تجارتي مالونو او تولیداتو باندې د ګمرکي محصول د علاوه کولو اعلان کړی دی. امریکا د چین په صنعتي تولیداتو باندې 25% محصول ولګو او چین هم په مقابل کې عین شان ځوابي اقدام وکړ. چارواکو د یوګندا د پارلمان غړی او مشهور موسیقیدان رابرټ کیاګوالانی د غیر قانوني وسلو د ساتلو په تور نیولې او د حکومت سره په غداري تورن کړی دی. توقع ده چې هغه به د دې میاشتې تر پای پورې په محبس کې پاتې شي. سپین ماڼۍ د جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د ټیم د پخوانی رئیس پال مانافورت او د ښاغلي ټرمپ د یو نږدې معتمد او پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن په خلاف په فدرالي محکمو کې د جرمونو ثابتېدل بې اهمیته بللی دي. خپله ټرمپ نن په ټویټر کې د مانافورت تعریف وکړ، خو کوهن یې ډېر سخت وټکاوه.
قدر مناوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو لومړی خبرونه په همدې پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا هم خدای مل شي.